قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. بیا زه د رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې چې د سهار تر 9 بجو پورې دوام کوي، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرېږي. د امریکا د پولیسو سمندري ځواکونو هغه قمندانان چې د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ په عملیاتو کې ګډون کوي وایي چې تر ډېره وخته به په دې سیمه کې پاتې شي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې خبرونه کې راپورونه لرو، خو لومړی سالم محمد صالح او تر دې ساعت خبرونه.
ما سلامونه هم ومنې. په پیل کې د خبرونو لنډیز. پرون د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې یوې چاودنې د یوې کورنۍ یولس غړي ووژل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې ملي اردو عسکرو د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې شپاړس کسان نیولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دایکنډي ولایت کې تریاک او وسلې او مهمات نیولي. په سیمه ییز او نړیوالو خبرونو کې اوري چې الجزیرې ټلویزیوني شبکې د القاعده شبکې د هغه غړي ویډیو خپره کړې چې د غتر مرغ مخکې ثبت شوی او په خوست ولایت کې ځان وژن کې حمله کړې وه. بشپړ خبرونه. پرون د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ یولس غړي د ماین په چاودنه کې ووژل. سوله دوی په یوه ټراکټور کې سپاره و چې ماین ورباندې وچاودېد. د هلمند د والي وین داود احمدي وویل په وژل سوی کې دوه ښځې او دوه ماشومان هم شامل وو. اخوا په زابل ولایت کې افغان او بهرنیو ځواکونو په خاکې افغان ولسوالۍ کې پرون له وسلوالو سره جګړه کړې چې چارواکي وایي شپږ وسلوال وژل سوي دي. د والي ویند ویلي دي چې وړمه شپه اته وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا ونیول سول. پرون مرکز کلا ته نږدې د سړک غاړې ماین چاودنې یو افغان عسکر ووژه او بل یې ژوبل کړ. له بلې خوا پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې دوه افغان عسکر هغه وخت ووژل سول چې بمی چاودنه ورباندې وسوه. په هلمند کې له دوه اونیو راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو عسکرو د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې شپاړس مشکوک وسلوال نیولې دي. د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان وروسته له هغې په تصفیوي عملیاتو کې له وسلو او مهماتو سره یو ځای ونیول سول چې د ملي اردو یو کاروان له کمین سره مخامخ سو. په اعلامیه کې راغلي د کمین په نتیجه کې د ملي اردو څلور عسکر هم ټپیان سوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې د وحشي ژویو د ساتنې لپاره یې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د دغې ادارې رئیس مصطفی ظاهر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل شاوخوا 50 هغه وحشي ژوي او مرغان د ساتنې په ځانګړې لیست کې شامل سوي چې د نسلونو د له منځه تلو خطر یې موجود دی. نوموړي زیاته کړه په دې لیست کې یو نوی کشف سوی مرغه هم شامل دی. د مصطفی ظاهر په وینا د نی بلبل په نوم دغه ښکلی او بې ساری نوی مرغه د افغانستان په شمال ختیځ کې پیدا شوی دی. چارواکي وایي پرله پسې جګړو او غیر قانوني شکار په افغانستان کې د ځینو وحشي ژویو او مرغانو نسل د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کړی دی. او د افغانستان په اړه یو ورستۍ خبر ده چې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د دایکنډي ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې پولیسو او د ایتلاف ځواکونو په ګډه تلاشي کړې او له یوه کور څخه شپږ 50 کیلوګرامه تریاک او یو کیلوګرام کوکاین کشف او ضبط کړي دي. د کورنۍ چار وزارت لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې شپږ میله وسله د پیکا ګولۍ 50 صندوقونه او ځینې نور مرمۍ ترلاسه سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په بولان او بشران سیمو کې او یا جری پمځکه د کوکنر له کښت څخه پاکه سوي ده. وسم د سیمې او نړۍ سورستي خبرونه چې د افغانستان په مربوطه خبرو یو خبرې پیلوه. د الجزیره ټلویزیوني شبکې پرون د القاعده شبکې د هغه غړي ویډیو خپره کړه چې د هغه تر مرګ مخکې ثبت شوی. په دې ویډیو کې د القاعده شبکې دغه د 2 کلن اردنۍ غړي همام البلوي شودل کیږي چې په خوست کې د دسمبر د 20 نیټې د حمله لپاره په موټر کې سپریږي او دغه راز هغه چاودیدونکي مواد هم شول کیږي چې د یو روس د امریکا د سی آی ای د ایجنټانو پر ضد په ځنوژن کې حمله کې کاروي. د هغه په حمله کې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي ادارې او د اوو مامورینو پر وژل کېدو سربېره شپږ نور ژوبل سول. په برید کې د البلوي اردنۍ ملګری هم ووژل سو. په دې توګه د اردن پر استخباراتو شکونه زیات سول ځکه چې د ځان په دې استخباراتي اداره کې ځای کړی وو او له همدې لارې ځان په خوست کې د امریکایي ځواکونو اډې ته ورسوه. په دغه ویډیو کې په سعودي عربستان، یمن، شمالي افریقا او افغانستان کې د القاعده لخوا سوي بریدونه ستایل سوي دي. د چیلي ولسمشر په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د شنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 780 تنو ته لوړ سو او شایي چې دغه شمیر نور هم زیات سي. په ټلویزیون کې د مرکز په 350 کیلومتري کې سیمې شول کېږي چې وشول سوی چې کورونا وران سوي او تسونامي ته ورته څپو د کب نیونې کښتۍ پر لرې پرتو مځکو او موټرو غورځولې وې. دغه زلزله د ریاکټور په حساب 8.8 درجې وه چې تر ټولو لوړه درجه ده. د چیلي حکومت په زلزله ځپلو سیمو کې کرفیو یا پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په زرګونو کورونه او سړکونه په سختۍ سره ویجاړ سوي دي. تماده د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه روان اونۍ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې د والیانو د بورډ په غونډه کې خبرې وسی. دغه غونډه نن په ویانا او اوستریا کې پرانستل کیږي. په دې بورډ کې 15 هیوادونه ونډه لري چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مسؤل د هغه راپور په اړه به هم دوی خبرې وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د فبروري پر 13 برابر کړی دی. په دې راپور کې په لومړي ځل د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه ښول شوې ده. د عراق صدر اعظم د هغې پریکړې ملاتړ وکړ چې له کبله یې په سلګونو کاندیدانو په راروانو انتخاباتو کې ګډون نسي کولی. نوري المالکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل حکومت دا پریکړه ځکه وکړه چې دغو کاندیدانو د بعث ګوند پر ضد بد تبلیغات کول. نوموړي ویلي دي په عراق کې چې سنیان په اقلیت کې دي دغه ډول تبلیغات غوره نه دي. المالکي ټینګار وکړ چې پر کاندیدانو دغه بندیز یوې کمیټې لګولې او پارلمان یې ملاتړ کوي. خو کله چې له هغه څخه پوښتنه وسوه چې آیا تر 2011 میلادي کال وروسته په عراق کې د امریکایي پوځیانو حضور غواړي، نوموړي وویل دی به که چیرې ضرورت وي د امریکایي پوځیانو حضور ومني، خو ده زیاته کړه چې دغو ځواکونو ته شایي چې ضرورت پیش نسي. په تاجکستان کې د انتخاباتو کمیسیون وایي پر شرایطو د برابرو 3.5 میلیونه خلکو له جملې څخه 15% یې په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. دغه انتخابات پرون وسول. د اروپا د امنیت او همکارۍ د ادارې نړیوال څارونکي به نن په دې اړه خپله څېړنه خپروي چې آیا دغه انتخابات شفاف وو او که نه. د غربي هیوادونو څارونکو د تاجکستان مخکینی انتخابات آزاد او شفاف نه وو بللي. ځینې راپورونه وایي چې شایي په دغو انتخاباتو کې د خلکو دیموکرات ګوند مخکې وي چې د ګوند مشري د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان کوي او شای یو ځل بیا د تاجکستان پر پارلمان د نوموړي کنټرول زیات وي. ویل کېږي دوه نور ګوندونه کمونیست او اسلامي رنسانس ګوندونه به هم په ولسي جرګه کې 13 څوکۍ وګټي. تمدن د ګرجستان او روسیې ترمنځ پوله پرانستل سي چې له دریو کلونو راهیسې تړلې وه. د قفقاز د غرونو پوسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې وروستۍ سیمه ده چې د ګرجستان له بیلتون غوښتونکي سیمې څخه لرې پرته ده. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې په دې توګه به خلکو، موټرو او کارګو ته د تګ راتګ زمینه برابره سي. خو نوموړي ویلي دي چې هغه روسان چې ګرجستان ته داخلېږي باید ویزې ولري. د ګرجستان د لویدیز پلاو هیوادونو ترمنځ پوله د روسیې او ګرجستان د لویدیز پلاو هیوادونو ترمنځ پوله په 2016 میلادي کال کې وتړل سوه چې وروسته د جنوبي اوسیتیا پر سر په 2008 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخته جګړه وسوه. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل.
ازادي راډیو ته وایي چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. د خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې د امریکا د پلیو سمندري قواو قومندانان وایي ځواکونه به تر ډیرې مودې د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې پاتې شي. په بادغیس او فراه ولایتونو کې سختو سیلیو، بارانونو او سیلاونو د دې ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکو ته زیانونه اړولي دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کرنې وزارت غواړي سږکال پسرلی په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي کینوي.
هغه ولایتونه چې هغه هوا سړه ده، هغې ولایتو کې د 15 د هود نه موږ شروع کوو د نیالګیو ایښودو کمپاین تر 15 د حمله پورې.
د هغه اردنی طبعا نوی ویډیوي تصاویر خپره شوې دي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو په اړه کې د سی آی ای 8 تنه غړي په یوه انتحاري حمله کې ووژل. په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو 19 پروګرام لرو، خو د خپرونې په ترڅ کې نور مطالب هم لرو. راسره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. د امریکا د پلو سمندري ځواکونو قومندانان وایي دوی به د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي. د دوی په وینا هدف دا دی چې سیمه له وسلوالو پاک شي، د افغان دولت په کنټرول کې وي او داسې ملکي اداره پکې رامنځته شي چې افغانان ورباندې باور ولري. دا په داسې حال کې ده چې پرون په هلمند او زابل ولایتونو کې ځینو چاودنو څو تنه ملکیان او پولیس ووژل. په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لنډیز سالی محمد سالی وړاندې کوي.
تر 2000 زیات پولیس سمندري ځواکونه او نږدې 1000 افغان پوځیان چې په مرجع کې په پوځي عملیاتو بوخت دي د څو میاشتو لپاره به دلته میشت وي، څو دا خبره یقیني کړي چې وسلوال طالبان بیا سیمې ته نه راستنیږي. دا خبره د امریکا د پولو سمندري ځواکونو قمندان پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وکړه. د سمندري ځواکونو دوی قطعې به له خپلو افغان همکارانو سره یو ځای په مرجع کې ډیره وي چې د ناټو د تصفیه ساتلو او ودانولو د ستراتیژۍ له مخې خپلو ګزمو ته ادامه ورکړي. د دې ستراتیژۍ له مخې پوځیان باید سیمه خوندي کړي، افغاني ملکي اداره جوړه کړي او د عامه خدمتونو لپاره زمینه برابره کړي چې په دې توګه د ملکي خلکو ملاتړ ترلاسه شي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وړاندې د پولو سمندري ځواکونو د ویاند تورن ابي صاحب له قوله زیاتوي، څرنګه چې ناټو د ډیر وخت لپاره په سیمه کې پاتېږي زیات پوځي مرکزونه به ایجاد شي. دی وایي موږ غواړو په مرجع کې عملي حضور ولرو. د اوس لپاره له دې ځایه د وتلو کوم پلان نسته. نظریه داسې ده چې باید د سیمه ییزو خلکو په منځ کې ژوند وکړو، ځکه موږ پوهېدلو چې د همکاري یوازینۍ لار له سیمه ییزو امنیتي همکارانو سره له نږدې کار کول دي. په دې توګه به افغانان یقیني سي چې خوندي دي او د خطر احساس به نه کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وړاندې لیکي یو شمېر سیمه ییز خلکو هم حکومتي چارواکو ته ویلي چې ناټو پوځیان باید د مرجع په مرکزي سیمه کې ډیر سي چې وکولی سي ښه امنیت ټینګ کړي. تمه ده ټول سمندري ځواکونه به په مرجع کې پاتې سي تر هغه چې په مارچ میاشت کې ماموریت ختم شوی نه وي. د یوې معتبرې حکومتي ادارې رامنځته کول د ناټو د ستراتیژۍ یو کلیدي هدف دی. مرجع چې د اژانس په حواله له اوږدې مودې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د نشه یي موادو د کاروبار مرکز و، تیره اونۍ په کې حکومتي اداره فعاله سوه او نوی ملکي مشر ورته وټاکل سو. په زرګونو افغان پولیسو د مرجع او نادلي ولسوالیو د اطرافو په تصفیه سیمو کې ګزمې پیل کړي. په عین حال کې سختریزو وسلوالو د سړک غاړې ماینونو په چاودنې سره په مرجع کې او له مرجع د باندې پر اکمالاتي قطارونو خپلې حملې زیاتې کړې دي. د پولو سمندري ځواکونو یوه قومندان د نوم د نه ښولو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په تیرو دوو ورځو کې پر څلورو اکمالاتي قطارونو بریدونه شوي. دغه ځواکونه نه غواړي دغسې معلومات له مطبوعاتو سره شریک کړي او په دغو حملو کې د تلفاتو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. خو د هلمند نورې ولسوالۍ هم خوندي نه دي. پرون په نوزاد ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ یوولس غړي د ماین په چاودنه کې ووژل شول. دوی په یو ټراکټور کې سپارول. د والي د ویاند په وینا په وژل شویو کې دوی ښځې او دوه ماشومان هم شامل وو. او خو په زابل کې افغان او بهرنیو ځواکونو په خاکې افغان ولسوالۍ کې پرون له وسلوالو سره جګړه کړې چې چارواکي وایي شپږ وسلوال وژل شوي دي. د والي ویاند ویلي دي چې وړمه شپه اته وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا ونیول شول. پرون مرکز کلا ته نږدې د سړک غاړې ماین چاودنې یو افغان عسکر وواژه او بل یې ژوبل کړ. له بلې خوا پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې دوه افغان عسکر هغه وخت ووژل شول چې بمی چاودنه ورباندې وسوه.
د امریکا د پلو سمندري ځواکونو د قومندانانو څرګندونه چې وایي د هلمند ولایت د مرجع په ولسوالۍ کې له روانو عملیاتو وروسته به هم د ډیر وخت لپاره په دې ولسوالۍ کې پاتې شي او همدارس په هلمند او زابل کې د ځینو چاودنو د پیښو په اړه معلومات مو له ازادۍ راډیو څخه واورېدل. دا شیبه له کندهار مو احوال ترلاسه کړی چې هلته یوه چاودنه شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال دواخان مینپال د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. بله مینپال صاحب سلام، وروستي معلومات مو څه دي؟
پسند صاحب سهار مو په خیر ده. اوریدونکو سلامونه. لکه څنګه چې چاودنه وکړه دا چاودنه نو سهار د کندهار بولدک پر لوی اداره باندې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې کرنت پر پله باندې پر بهرنیو ځواکونو باندې شوې ده. په چې مکاني شهیدانو موږ ته وویل چې وشتینه کورونا والا چې چاودېدونکو موادو ډکه وه د رتنه پر سر باندې یې له نړیوالو ځواکونو یو موټر ته نږدې چاودنه کړې ده. پل هم ویجاړ کړی دی او د نړیوالو ځواکونو یو موټر لاندې تر پله دوی درې دېشي چاودنې له امله پل تخریب شوی دی نړیوال ځواکونه تر تیسه ورځ دغه سیمه کړه بنده کړې ده او خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې له نږدې ورشي د تلفاتو رپورټونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي موږ هلیدلې کوو تر څو د تلفاتو شمېره معلومه کړو
مینا پال صاحب تاسو نه مننه کوم د معلوماتو په خاطر د ترنک سین باندې به خامخال د 14 وروسته تګ راتک هم د وسایتو بند شوی وي د دې پل اهمیت د سیمه ایزو خلکو لپاره او د نړیوالو ځواکونو لپاره له پوځي نظر څومره دی
نو اوبور باندې ډېرې شوي دي له 14 وروسته لاره په بشپړه توګه بند ده هلته وسایط فراز باندې نشي تېرېدلی نو دوه به دا ده چې دغه لاره بولډک له کندهاره سره تړي دا پل شي ورځې ډېر موټران ورباندې تګ او راتګ کوي او ډېر تجارتي مالونه چې راځي ورباندې نو دغه پل به ړنګېدو سره به ډېرې ستونزې رامنځته شي او ډېرې ستونزې راولاړې شي
ډیره زیاته مننه کوم په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال دواخان مینپال و چې د نن سهار 14 په اړه معلومات راکول دا 14 د ترنک پر سین شوې ده چې د بولډک کندهار پر لویه لاره د کندهار هوایي ډګر ته نږدې موقعیت لري او په راپورونو کې ویل شوي دي چې دا پل اوس ویجاړ شوی او د وسایطو پر مخ بند شوی دی
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په بادغیس او فراه ولایتونو کې سیلیو بارانونو او سیلابونو د دې ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکو ته زیانونه اړولي دي د دې سیمې خلکو په ټلیفوني تماسونو کې خپلې ستونزې له ازادۍ راډیو سره شریکې کړې دي پر بنسټ یې له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی راپور راکوي
په داسې مهال چې د افغانستان شمال غرب ولایت بادغیس او فاریاب څخه سیمه ایزه ګڼه خلکو په ټلیفون سره د ګلۍ او بارانونو له امله د درنو زیانونو حال ورکړ په هرات کې هم له باران او چټک باد سره مل بارانونو غېږ غېږ اوبه په کوڅو کې وبهولې په هرات کې دغه راپور د بشپړېدو په مهال اورښت جریان لري خو بادغیس او فاریاب څخه سیمه ایزه خلکو دولت څخه د ژغورنې ډالۍ وغوښتې د بادغیس مرستیال والی عبدالغنی صابر ازادی راډیو سره په ټلیفوني تماس کې د اورښت شدت تایید کړ مګر زیاته کړه د کومکونو مطالبه نه ده ترې شوې او نه هم زیانونو کچه ورته معلومیږي دغه اوس هم په شدت باران اوریږي ځینې سیمو کې ګلۍ هم شوې خدا چې تر اوسه چا شکایت نه ده راته کړی نه پوهیږم چې څومره زیانونه به رسېدلي وي او که نه د اړوند چاروګڼه کارپوهان په دغه موسم کې چې ځینې نباتي بوټي ټوکېدلي د ګلۍ اورښت د کرنې لپاره مضر ګڼي د کوم څه له کبله چې د بالامرغاب ولسوالۍ د خلکو په وینا د دوی کښتونه زیانمن شوی
په همدې حال کې په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په هیواد کې د طبي پیښو او د هغو د زیانونو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې لټوي د دې ادارې چارواکي وایي دوی یوه نوې کړنلاره جوړه کړې او غواړي چې په دې برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو لا ډېره پاملرنه جلب کړي په همدې اړه په کابل کې پرون یوه لویه غونډه رابلل شوې وه چې یو شمیر نړیوالو سازمانونو د وزارتونو او مؤسسو چارواکو ګډون پکې کړی و د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره په داسې حال کې طبیعي پیښو ته په وخت د رسېدو پلان جوړوي چې یوه میاشت مخکې په سالنګ کې د یوې طبیعي پیښې له امله نږدې 200 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول زکیه غیاسي د دې موضوع په اړه له کابله دا راپور را استولی
په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د طبیعي پیښو د ګواښونو د راکمولو او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو د راجلبولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالمتین ادراک دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې هغې جوړې شوې غونډې ته وکړې چې د یو شمېر وزارتونو د نړیوالو موسسو او د ملګرو ملتونو استازو پکې ګډون کړی و. ښاغلي ادراک وویل دوی په دې غونډه کې له ګډونوالو او مرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې خپلې مرستې او پروګرامونه له دوی سره هم کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ژمنه کړې چې په هیواد کې د طبیعي پیښو د ګواښونو په راکمولو او طبیعي پیښو ته پر وخت رسیدو لپاره له دوی سره مرسته کوي.
جامع جهانی تعهد داده که هماهنگ کارهای خود با وزارتخانه و مؤسسات ملل متحد اینجو در قسمت کاهش حوادث میکنه.
نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې خپلې چارې د طبیعي پیښو د ګواښونو په راکمولو کې له وزارتونو، انجوګانو او د ملګرو ملتونو له سازمان سره همغږي کوي. که چیرې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په میلیونونو ډالره ولګوي او هغه د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له ادارې سره همغږي نه وي، په دې برخه کې اساسي کارونه ونه سي، نو دا به یو بې ګټې اقدام وي. نړیواله ټولنه او مرسته کوونکي هیوادونه اوس پوه سوي او هغوی ژمنه کړې چې زموږ سره به په ګډه کار کوي.
د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې اداره په داسې حال کې پر وخت د طبیعي پیښو او د زیانونو د مخنیوي ژمنې کوي چې څه موده مخکې په سالنګ کې د واورو د ښویېدو او د طوفانونو له امله نږدې 200 ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. یو شمېر افغان وګړي د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په ادارو او ځینو نورو اړوندو ارګانونو انتقاد کوي او وایي چې پر وخت د طبیعي پیښو د زیانونو مخه نشي نیولی او نشي کولی چې د سالنګ د پیښې په شان د خونړیو پیښو مخه ونیسي. د جواز جان والي محمد هاشم چې د طبیعي پیښو د ګواښونو د مخنیوي د پروګرام د پرانیستلو پر مهال خبرې کول وویل په آمو سیند کې د اوبو د زیاتېدو او د سیلابونو د راوتلو له امله هر کال خلکو ته مرګ ژوبل اوړي او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه وړي. هغه وویل تر اوسه پورې چارواکو دا ستونزه په اساسي توګه نه ده حل کړې.
دریای آمو با همی عظمتش با همی فراوانی آبش مردم ولایت جوزجان تامین لحظه را یک گلاس آب از استفاده کردن میتونم.
تاسو بینید چې د امو سیند څومره لوی دی او څومره ډیر اوبه پکې بهیږي. خو د جوزجان خلک له دې څخه د یو ګلاس په اندازه اوبه نه مصرفوي. نه یوازې چې له دې اوبو څخه هغوی ګټه نه اخلي، بلکې هر کال دې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په تېرو کلونو کې موږ 1,15,000 جریبه ځمکه له لاسه ورکړې او تېر کال کابوز موږ 6 ولسوالۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې. موږ افغانان د عادت لرو چې کله یو پیښه وسي لکه د سالنګ بیا پر تابوت په کمپول او نور امکانات پسې منډې وهو او د پیښو پر مخنیوي لږ فکر کوو.
علاج واقعه پیښه زو کمتر سرچ فکر میکنیم.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره د منظمو پلانونو او تدابیرو نشتون د دې لامل شوی چې خلک له هر پلوه زیانمن کړي. که څه هم د دې پیښو د مخنیوي لپاره بېلابېلې ادارې جوړې شوې او یو شمېر بهرني هیوادونه ملاتړ کوي، خو بیا هم د یو شمېر سیمو خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دې پلوه د دوی ستونزې نه دي هوارې شوې. بل خوا د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې ادارې چارواکي وایي چې دوی د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی، خو شکایت کوي چې امکانات او وسایل یې کم دي او باید په دې برخه کې ورسره مرسته وشي.
د کونړ سیند پر غاړه د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په لسګونو میلیونو ډالرو مالی مرستې د استنادي دیوال د جوړولو پروژه پیل شوه. د کونړ خلک وایي د سیند اوبو اکثره وختونه کرنیزې ځمکې له منځه وړي او په ځینو سیمو کې خلکو ته هم مالی او ځاني تاوانونه رسولي دي. له کونړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه تفصیل.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وای له ډیر وخت څخه د کونړ خلکو او دولتي چارواکو هیله درلوده چې د سیند دواړو خواو ته د اوبو له ګواښ څخه د کورونو او ځمکو ساتنې دپاره پاخه دیوالونه جوړ شي. نه دولت د دې توان درلوده او نه هم ولس چې دومره ستره پروژه دي پلی کړي. هغه وای له پیرټي څخه د دوی پرله پسې غوښتنې د دې سبب شو چې د ولایتي بیا رغونې ډله د کونړ په نورګل، څوکۍ، خاص کونړ، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د سیند دواړو خواو ته د نږدې 450 متره مکعب دیوال جوړولو ته چمتو شوه.
او دا د سیند په ښي طرف ته د درې ولسوالۍ کور کوي چې هغه یو د نارنګ، څوکۍ او نورګل دی او چپ طرف ته چې د سرکانو او خاص کونړ. د پیسې چې دي تقریبا د 1.5 میلیون ډالرو او شاوخوا کې دي چې دغه د 1.5 کال په موده کې باید تکمیل شي.
د کونړ والی وویل که چیرته په سمه توګه نوموړي پروژه پای ته ورسیږي نو په سلګونو بیروزګارو کسانو ته به د کاروبار زمینه برابره شي. شي او په زرګونو جریبه کرهنی ځمکه او ګڼ کورونه به د سین له خطره وژغوري. د وطن پال ساختماني شرکت مسؤول حبیب الله چاچی پی ار ټی سره د استنادي دیوالونو د جوړولو قرارداد کړي د دغو دیوالونو د ځانګړتیاو په اړه یې وویل. حبیب الله وای په ننګرهار او لغمان کې هم دې ته د ورته استنادي دیوالونو قراردادونه لاسلیک کړي دي.
او دغه درې ولایتونو کې مونږ کار لرو چې فنډ امریکایان ورکړي. دا ټوله پروژه چې دا 950,000 روپۍ دي د کنړ د ننګرهار د لغمان کړو. ځکه دغه درې نیم زره ډالر پرې ورځ دغه قرارداد نه چې زیات ټیم پیوړي دي ورځ درې نیم زره ډالر زمونږ جرم کړی.
د کنړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن ازادي راډیو ته وویل چې د کنړ سیند ټول عمر د کنړیانو ځمکې کورونه حیوانات او انسانان وړي دي. خو تر اوسه داسې څوک نه و چې دغه سیند مهار کړي او خلک یې له شره وژغوري.
کوم دیوالونه جوړیږي دا د افغانستان دپاره او بیا د کنړ دپاره دا اهمه پروژه ده. دا ډېر یو ښایسته کار شوی دی چې دا کوم مصرف راغلی دی دا د توقعاتو نه به دې کې دنیا شي ځمکې بچت کېږي. کنړ کې نور ځمکې نشته دی. همدغه ځمکه ده چې سیند راخیستې ده. که دغه شي دیوال وشي او د دغه کوم انجینر چې په کومه طریقه نیولی او په هغه طریقه باندې عملي کړي نو انشاءالله دا ډېره زیاته دی ولسته په ګټه تمام.
کنړ سیند کنړ په خاوره کې نږدې 300 کیلومتره لار وهي او له هغې وروسته ننګرهار او بیا د کوزي پښتونخوا په خاوره کې خپل مزل ته دوام ورکوي چې تر اوسه یې د کنړیانو او ننګرهاریانو ځمکې او کورونه وړي. خو تر دې مهاله نه افغان دولت دغه سیند مهار کړی او نه یې پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي دي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کنړ.
www.azadiradio.com
د افغانستان د کرنې وزارت وایي سکل پسرلی به په ټول هیواد کې 25 میلیونه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینوي. د دې وزارت چارواکي وایي د نیالګیو د کینولو کمپاین به په رسمي توګه د کب 15 نیټه پیل شي. دا کمپاین د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې لا د مخه پیل شوی دی. زکیه غیاسی له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کرنې وزارت په هیواد کې د نیالګیو کینولو د کمپاین د پیل په درشل کې له خلکو وغوښتل چې د خپلو سیمو په سمسورتیا کې برخه واخلي او د نیالګیو په کینولو او د هغو په ساتلو کې بشپړه همکاري وکړي. د کرنې وزارت تخنیکي مرستیال غلام مصطفی جواد ازادۍ راډیو ته وویل د کرنې وزارت په پام کې لري چې سږ کال په ټول هیواد کې 25 میلیونه ثمر لرونکي او زینتي نیالګي کینوي. ښاغلی جواد وایي یوازې 3 میلیونه نیالګي د کرنې وزارت لخوا کینول کیږي چې په هغو کې 6.5 زره میوه لرونکي نیالګي او پاتې نور چې زینتي نیالګي دي د ښاروالیو او بېلابېلو موسسو لخوا به کینول شي.
هغه ولایتونه چې هغه هوا سړه ده په هغې ولایتو کې د 15 لهود نه موږ شروع کوو د نیالګیو ایښودو کمپاین. تر 15 د حمله پورې که هوا ډېره ګرمه نه شوله دا کېدای شي تر اول تصور پورې هم ادامه پیدا کړي.
ښاغلی جواد وایي چې د کرنې وزارت دا ځلې غواړي د نیالګیو د ایښودلو کمپاین د خلکو په مرسته ناامنه سیمو ته هم وغځوي. د ښاغلي جواد پر وینا هر کال افغانستان ته د پسرلي په موسم کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه په قاچاقي ډول نیالګي راځي چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې او اوبو سره اړخ نه لګوي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې قاچاق شوي نیالګي د نه کینوي ځکه ډېر ژر وچیږي او هیڅ ګټه نه لري. که څه هم چې یو شمېر افغانان دا مني چې له ګاونډیو هیوادونو څخه قاچاق شوي نیالګي نه پاتې کیږي، خو دوی له چارواکو او خلکو غواړي چې د نیالګیو پالل ته جدي پاملرنه وکړي.
زه خپل هیوادوالو ته او ټولو خلکو ته د واړه او زاړه ټولو ماشومان او ټولو د لوی لوی اشخاصونو چې په کلیو کور کې د جوماتو کې داسې چې زیست لري هغوی ته دغه وینا لرم چې هر نیال چې ایښل کیږي هغه نه حفاظت لکه د خپل فامیل نه وکړي چې د آینده افغانستان او داسې سرسبزه روښانه ژوند ولري.
خبره دې که داسې د نیالګي کینولو ډېر مناسب وخت ده. خو بعد مرغه وخت داسې د تلویزیون رایدوګانو
پونه مګه روسي 1 میلیون 4 میلیون نیالګي غرس ولیا کی خدل کیږي کول بعد مرغه زه دغه پسلو کې اویا پسد دغه نیالګي سیب دی بهرنۍ وادونو نه راځي له پاکستان له ایران له تاجکستان نه درې موږ دی وادولو نیالګي نه اخسل کیږي یو نه کی خدل کیږي
د افغانستان د کرنې وزارت هم داستون زمانی خو وای چې دوی نشي کولای د کال په اوګدو کې د کینول شو نیالګي او پال نه وکړي خیاغلی جواد له خلکو وغوښتل چې د دولت او یا هم د موسو لخوا کینول شوي نیالګي د نه ماتوي او په سمه توګه د ترې ساتنه وکړي د کرنې وزارت وایي که چیرې په افغانستان کې طبیعي ځنګلونه او څارځایونه له منځه ولاړ شي نه یوازې د انسانانو ژوند بلکې د ژویو او مرغانو ژوند ته هم یو لوی ګواښ دی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اورېدونکو د دې خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو د لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د هغه اردنی طبعا نوی ویډیوی تصویر خپره شوې دي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو په اړه کې د سی آی ای غړي په یوه انتحاري حمله کې ووژل دی د په دې نویو ویډیوي تصویرو کې چې له انتحاري حملې مخکې ثبت شوې دي د القاعده شبکې له لوري د حملو ستاینه کړې ده په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي خو اوس صالح محمد صالح ته غوښ شي چې تر دې ساته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي
پرون په هلمند کې یوې چاودنې د یوې کورنۍ یوولس غړي ووژل د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو عسکرو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې شپاړس مشکوک وسلوال نیولې دي د چاپریل ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې د وحشي ژویو د ساتنې لپاره یې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي د تاجکستان د یخش ولسوالۍ د انتخاباتو د چارو یو مسؤول وایي د پارلمان د یوه کاندید لخوا وهل سوی د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف په د درې ورځني سفر نن فرانسې ته روانېږي چې د اقتصادي سیاسي او کلتوري همکاریو پر پراختیا زیات تمرکز وکړي تمدنن د ګرجستان او روسیې ترمنځ پوله پرانیستل سي چې له دریو کلونو راهیسې تړلې وه او د عراق صدر اعظم د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې له کبله یې په سلګونو کاندیدان په روانو انتخاباتو کې ګډون نسي کولی
د افغانستان د مالی وزارت وایي په هیواد کې اقتصادي پرمختګونه شوي او ملي عواید د تیرو کلونو په نسبت زیات شوي دي د مالی وزیر عمر زاخیلوال پرون مشرانو جرګې ته د راتلونکي کال د بودیجې په حقله د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې دوی نږدې شوي دي چې د بودیجې زیاته برخه له ملي عوایدو څخه پوره کړي
د افغانستان د مالی وزیر وایي دوی هڅه کوي چې په لږه موده کې د ملي عوایدو په زیاتولو سره له دوستو هیوادو څخه د مرستو غوښتنه کمه کړي د مالی وزیر عمر زاخیلوال چې د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې ته د 1309 لمریز کال بودیجه تشریح کوله ویل چې سکهل د تیرو کلونو په نسبت ملي عواید زیات شوي خو لا کافي نه دي او هڅې روانې دي چې دا عواید نور هم زیات شي د وویل
سره له ټولو ستونزو زموږ اقتصادي پرمختګ د قناعت وړ دی سږ کال زموږ د پراختیا میزان په سلو کې تر لسو پورته و راتلونکي کال کې به زموږ د اټکلونو پر اساس دغه کچه شاوخوا په سلو کې 15 وي زموږ کورني عواید مخ په زیاتېدو دي د 1900 کال په لومړیو 11 میاشتو کې زموږ د ګمرکاتو عواید د تیر کال په پرتله نږدې 90 په سلو کې ډېر شوي دي
د مالی وزیر وویل د راتلونکي لمریز کال بودیجه 115 میلیارد افغانۍ ده چې څه د پاسه 15% به د ملي عوایدو له لارې تمویل شي همدارنګه د هیواد انکشافي بودیجه شاوخوا 2.5 میلیارد افغانۍ وښوده د مالی وزیر له مشرانو جرګې وغوښتل چې ژر تر ژره په بودیجه بحثونه پیل او ملاتړ وکړي د مشرانو جرګې رئیس حضرت صبغت الله مجددي هیله وښوده چې په پام کې نیول شوې بودیجه به تر ډېره ځایه د دولتي ادارو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي ده وویل
میشه سال به سال اندازه بودیجه ملی افغانستان زیات میشه و این قابل خوشی
است دا چې کال په کال د افغانستان د ملی بودیجه اندازه زیاتیږي دا د خوښۍ ځای دی او هیله ده چې ملي عواید دومره زیات شي چې هیواد د بهرنیو مرستو پرته خپلې اقتصادي چارې پر مخ بوزي د قانون لمخې پر بودیجې د بحث صلاحیت یوازې د مشرانو جرګې ته ورکړل شوی دی او ولسی جرګه دا حق لري چې یا یې رد او یا یې تایید کړي سره له دې چې د مالی وزارت د ملي عوایدو د زیاتوالي خبرې کوي خو خلک وایي چې په دولتي ادارو کې فساد تر ډېره ځایه د عوایدو د زیاتولو مخه نیسي خود مالی وزارت وی دولت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره مبارزه پراخه او جدي کړې ده.
سمکاګله ازادي رادیو اوري. الجزیرې ټلویزیونی شبکې پرون د القاعده شبکې د هغه غړي نوی ویډیوي تصاویر خپره کړي چې د هغه تر مرګ مخکې ثبت شوي. په دې ویډیو کې همام البلوي خبرې کوي چې د تیر کال په وروستیو کې په خوست کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې یو ځانوژونکي حمله وکړه او د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو اوه تنه غړي له ځان سره یو ځای ووژل. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس ډی پی ای د راپور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د کابل په زړه کې د طالبانو د تیرې جمعې د حملې په اړه یو مطلب خپور کړی. په دې ویډیو کې د القاعده شبکې دغه د 23 کلن اردنۍ غړی همام البلوی شودل کیږي چې په خوست کې د دسمبر د 23 نیټې د حملې لپاره په موټر کې سپریږي او دغه راز هغه چاودیدونکي مواد شول کیږي چې دی وروسته د امریکا د سی آی ای د ایجنټانو پر ضد په ځانوژن کې حمله کې کاروي. د هغه په حمله کې د سی آی ای د اوو مامورینو پر وژل کېدو سربیره شپږ نور ژوبل سول. په برید کې د البلوی اردنۍ ملګری هم ووژل سو. په دې توګه د اردن پر استخباراتو شکونه زیات سول ځکه چې د ځان په دې استخباراتي اداره کې ځای کړی وو او له همدې لارې یې ځان په خوست کې د امریکایي ځواکونو اډې ته ورساوه. البلوی په دې ویډیو کې وایي د سی آی ای ډلې زمو نه پرېږدم، زه به په دې چاودیدونکو موادو سره دومره کسان ووژنم چې زړه مې غواړي، دا مې هدف دی، زه به ستاسو اردنۍ همکار هم در ووژنم. په ویډیو کې په سعودي عربستان، یمن، شمالي افریقا او افغانستان کې د القاعده لخوا سیو بریدونه ستایل سوي دي. البلوی په ویډیو کې وایي د وروسته له دې القاعده سره ملګری سو چې امریکا په 2003 میلادي کال کې پر عراق یرغل وکړ، مګر هغه وخت له سخت دریځ سره یو ځای کېدای نه سو، نو له سخت دریځ سره یې د هغوی د انټرنیټي فورمونو له لارې تماس نیوه. دی وایي وروسته له دې چې اسرائیلو پر غزې بمباري وکړه، ده د اسرائیلو پر ضد په انټرنیټ کې مقاله ولیکله او د اردن حکومت په دې خاطر په خپل کور کې ونیوه. د بند په موده کې ځان د اردن په استخباراتو کې شامل کړ او د اردن استخباراتو وزیرستان او افغانستان ته ولیږه چې د القاعده شبکې په باب جاسوسي وکړي. دی همداراز وایي چې د اردن او امریکا استخباراتي ادارو ته یې د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره غلط معلومات ورکول او په دې ډول یې پر ځان د هغوی اعتماد پیدا کاوه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په څو شپو کې د ازادي رادیو ځنګړی اونیس پروګرام ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې صالح محمد صالح او د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه.
د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د کابل په زړه کې د طالبانو د تیرې جمعې د حملې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي د طالبانو تنظیم شوی انتحاري حملې چې د لاسي بمونو چاودنې او ډزې هم پکې وې د کابل په زړه کې وسوي او شپاړس کسان یې ووژل. افغان ولسمشر حمید کرزي ویلي دي چې د دې برید هدف اندي اتبا ول، خو ورځپاڼې لیکي چې په دې حمله کې د ایټالیا د استخباراتو یو جګپوړی کارکوونکی او یو فرانسوي فلم اخیستونکی هم ووژل سول. انډیپندنت زیاتوي په پایتخت کابل کې دا پیښه د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په مقصد د افغان، امریکایي او برتانوي ځواکونو د ګډو عملیاتو د دوهمې اونۍ د ختم څرګندونه کوي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په هلمند کې د لویدیز د ځواکمنو قواو په لیدو سره غوره وګڼله چې میدان پرېږدي، خو د ورځپاڼې په وینا په هلمند کې که څه هم افغان او نړیوال سرتیري وژل سوي دي، خو په کابل کې د جمعې د ورځې حمله د طالبانو لخوا یوه هڅه وه څو د جګړې جبهه بدله کړي او وښيي چې لا هم ځواک پکې دی. هند وویل دا یو وحشانه حمله وه او د هغو کسانو کار و چې غواړي د افغانستان او هند دوستي زیانمنه کړي. ولسمشر حمید کرزي وویل دا تروریستي او د اسلام ضد حمله چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په سپیڅلې ورځ وسوه یقینا د هغو کسانو کار و چې له اسلام سره دښمنی کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته وویل مجاهدین یو ځل بیا په دې وتمنېدل چې پر کابل حمله وکړي. انډیپندنت ورځپاڼه د مطلب د دې برخې په پای کې لیکي هند د افغانستان لسترو مرستندویانو څخه دی او په افغانستان کې د دې هواد نفوذ د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې د ځینو کړیو مخالفت پرولی دی. د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ خبرې چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی شهر د تروریستي حملو له وجې ځنډېدلې وې، په دې وروستیو کې بیا پیل سوې، خو د ډیپلوماټانو په وینا په کابل کې د جمعې ورځې حمله شي په دې مقصد سوي وي چې دا خبرې یو ځل بیا ناکامې کړي. د انګلستان چاپ بل ورځپاڼې ابزرور د ناټو د هغې طرحې په اړه چې غواړي ته افغانستان په جګړه کې ملکي خلکو ته د زیان اوښتو په صورت کې هغوی ته تاوان ورکړي یو مطلب لیکلی چې په یوه برخه کې راغلي. په داسې حال کې چې د ناټو قمندانان د افغانستان د عامو خلکو د ملاتړ پر جلبولو جدي تاکید کوي، د ملکي وګړو تلفاتو ته د خساري ورکولو موضوع د سیاسي اجنډا په سر کې راغلې ده. ورځپاڼې لیکي د هغو هیوادونو چارواکي چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري د خبرو اترو په حال کې دي، څو د خساري د جبران یا د فدیې د ورکولو لپاره یو معیاري سیستم رامنځته کړي، او ځکه د ناټو د عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریستل له امر سره په یو وخت کې د خساري جبران دی وی رسمي طرحې درمنځ تکولو لپاره هڅې روانې دي. جنرال مکریستل نړیوالو ځواکونو ته ویلي دي چې د شپې لخوا حمله او د تلاشي عملیات د امکان تر حده کم کړي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري، هر مونشي چې هر کله د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور معلومات غواړئ نو د ازادي راډیو انټرنیټ پانه ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ وګورئ. اوس هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام چې امن الله امیرزی برابر کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د دې بیا هم د یو نوی د ورکو شو عزیزانو پروګرام سره د تاسو په خدمت کې يم. دغه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکو شو عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، د پروګرام په ترڅ کې به تاسو ته د ازادي رادیو د اوټومات ماشين نمبر هم ووایم. نو ګرانو دوستانو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پای واورو، ځکه په نننی پروګرام کې داسې پیغامونه هم شته چې ځینې ورکشوی عزیزان پیدا شوي هم دي. همدارس ټول هغه پیغامونه به خبرو کو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. د پروګرام تر پای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه دوا ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو ازادي رادیو ته لیږلې دي، او په دغه پیغامونو کې د زینو ورکوښو عزیزانو په حقله معلومات دي. دغه پیغامونه به پرله پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد نهرار ولایت د بتکوټ له سالین خبرې کوم. کابل دی خان جی خبر نہیں خبر ہی کوشش کی نو کڅوړه کړی دل زار کی ادي کني سي ما څه دې پدې شمیر باندې کوي چې شاید نو سره د کور کې نشته وا دې نو ما ساتل دا خو ما یې زره سره خپل ناسي با نو کڅوړه کړی دې نو څه نو څه دې پدې شمیر باندې اړي کوي چې دا ما دې مبرل شمیر دا سپر وسا 15 وی شپږ یا دې دې فارلس دا دې بیا تکرارم سپر وسا 15 وی
السلام علیکم،
پاکستان دے پامان
گران اوریدون کو محترم دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د سیو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران اوریدون کې ل ایران څخه تلیفون کړی دی خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره لري یاد وته ده اول به د پیغام وورو پس له پیغام بزه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم
الو زده بای غته ولایت د جلخوجی د تلیفون ما یو ورده ته اته کال کې چې نه درک سوې دی د خپل نمیږي عبد الله علی د ورون د لوی ورور نوم یې قادر دی هر چا ته کوم معلوماتي په دغې شمېرې د موږ ته زنګ ووهي وسلام د خدای په امان
که تاسو د دغه ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ د تلیفون شمېره ده 0098 دا د ایران کوډ ده 9384453 یو ربیا هم 0098 9384453
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو ل ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروگرام ته غواګیست نو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ زکه وار ور رسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي کېدای شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم عزیز هم وي پیغامونه به په ګډه سره وورو
الو سلام علیکم زه هدایت الله د ګلخان زوی زما یو دوست هغه ډیر کاله مخکې چې نظام نومیږي پاکستان پورې تللی او اول ته ورک شوی ده که چاته د ډېرو حق له باندې معلومات یا دا خپله دې هغه اوري زما سره د کدغه نمبر تماس ونیسي 0 نمبر ده 0 3 5 میدان دی ولایت خیر دی کلی چکا خپل پیغام زما یاد ترنه یو ګل عزیز نومې دی ګل عظمت دغه شل کاله مخکې ورک شوی دی که چاته د دوی په هکله معلومات وي او یا دوی په خپله زما غږ اوري نو په دغه نمبر د ما سره تماس ونیسي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
ملګری دی چې ملا کریم اخند نومېږي، که په پېښور کې که هر ځای که دی دا یې لار خپله اوري او یا بل څوک اوري، نو په دغه شماره باندې ما ته ټېلیفون راوکړي 0119 416 4 دغه لمبر مې دی. زه امیر محمد نومېږم، د کندوز د ولایت نه د کنایزان د وسلو ولسوالۍ نه ستاسو سره مخاطب یم. وسلام.
السلام علیکم، زه انجینیر سیم احمد د کابل پلچرخي نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د تره زامن عبدالقدیر او عزت الله د محمد قدیر زامن دي چې 1.5 کاله وړاندې زموږ نه کډن جدا شوي دي او د هلمند په لوري تللي دي. که زموږ آواز اوري یا نور ملګري د هغوی زموږ آواز اوري، نو په دې نمبر دې مونږ سره رابطه وکړي 0858 50 4 45.
ګران مینوال، زه عبدالاحد د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د شیرود نه ستاسو مزاحمت کوم. زما ورور د معراج په نامه د پلار نوم یې سالو دی یا مجید په نامه باندې یادیږي. د هران د بندر عباس د بلوار امام حسین د محل نه درکه سوی څلور کاله کېږي په ژبه کې بندیږي. که هر څوک د ده په حکله معلومات ولري یا دی په خپله زما پیغام اوري، د مهربانۍ له مخه دې تر موږ سره په دې لمبه تماس ونیسي. 0 8 1 5 1 3 8 0 1 0 3 2 0 1 0 8 5 په دې لمبه هم موږ سره کولای شي چې دې ارتباط ونیسي. هر څه چار چې درک ولري خپل جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه ډاکټر فخدا د نیمروز د ولایت غورغورې د ولسوالۍ د خاص شین ولایت تخصص سره په تماس کې یم.
د پیلال په ایران کې د مسافر شپې ورځې صدا کوم. ما دوه وروڼه چې دا شل کاله او کېږي چې نادرکه سوي د کوره څخه د بادغس ولایت د غورماشته ولسوالۍ. زه محمدین یم، د نعیم وراره یم او د ملا عبدالعظیم اخوند. په دغه شماره دې ما ته حال راکړي. 2 0 3 9 5 5 3 5.
بره، السلام علیکم. زمنګ یو روډ د پرویش په نوم باندې سبان دی. یو کال مخکې چې د پیښور د کیسخاري سخانه درکه شوه، نو که هر چاته د دې په اړه معلومات وي موږ سره د پرویش میرا باندې اړیکه ټینګه کړي. 0 8 2 0 6 1 0 2 9. بله، السلام علیکم. مخکې یو دوست لیبونه وکړه، دا یې هدو ته چې زمونږ د نسوله په اړه معلومات وي، د هغې په اړه موږ ته معلومات راکړي. نو که چېرته دا هغه نسوله وي چې په لوبه کې کور دی د چرت ولسوالۍ اوسېدونکی دی او کریي پیغام غوړې د غلام شپږي، نو هغه هم څخه موږ دا هیله کوو چې موږ سره په دې تلیفون باندې اړیکه ټینګه کړي. 0 8 2 5 6 1 0 1 8. تلیفون نمبر یو بیا تکرار کوم. 0 8 2 5 6 1 0 1 8.
د کندهار د ولایت څخه زم الله استاد دا خبره کوم. ما یو دا کازوی دی، دا بیا کار کېږي چې د فکول چې خوابته سوی وو اوس راڅخه رابره کړی چې هلته پلټنه مو کړې نه مده پیدا کړی. جلیل نومېږي، تقریبا د 2 دېرش کالو په عمر کې دی. نو که دا یا دی خپل اوري یا دی بل چاته پته راشله معلومات دي، په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. 0 8 1 0 5 5 5 4 4. بیا یو لفظ یو ځل بیا تکراروم. 0 8 1 0 5 5 5 4 4. و سلام.
یو یار محمد خبر د سفر دې مو سوالي نه موږ یو دوه شو سره د چې محمد د میزي د ملاحظه زړه د شان خلو د کلی دا د ابله کاله کې چې د ایران د ټوب ورکشاو د کار څو ما ټلیفون شمیره غواړي او چا سره یې هغه دې تزګدار د نمبر ټلیفون کې د دوی نه خبرې کوم. 0 5 0 8 2 5 4 3 3. بیا تکراروم. 0 5 0 8 2 5 4 3 3.
ما ورود د ورود د ناصر نمیږي، د پلار نوم یې انارګل ده. معلم سوداګر ده، د کندوز ولایت استي دیوان صاحب د ولسوالۍ. که ناصر نامه خپله دا یې موږ غږ اوري، نو په دغه لمبه دې موږ ته زنګ را ووهي. یا که دوستان یې دا یې موږ غږ اوري. 0 8 1 1 10 1 5 5 9. موږ ته دې زنګ را ووهي. وسلام.
زور دی واکاس دی دی ورک دی د بالابلک د فرارو د ولسوالۍ د شیوان د کلي دی. باریداد یې نوم دی. اسادي تکلیف هم لري. نو دا که یو په زندان کې که یو په یو چاته معلومات یې معنا په دغه شماره دې بیا زنګ ومشته. 0 0 5 5 2 4 5 0.
هلو سلام علیکم زه غدین د ورځ مکان د سوالي چوریان د کلین زاجاد لود خبر کوم موږ یې تاسو ته د ورکه د وکاله په دې نه سېږي چار چاته معلومات دی او نمبر دې څنګه وایي ټوکل ورور د سایه ورور د خپل جایزه د واسه تر کوم شماره ده چې تر اوسه 350
زه عبدالعلی نومیږم د فراه د ولایت ما په نامه د یو اکا زوی دی پاریداد نومیږي عمر یې تقریبا 10 کاله عمر لري دا 2 کاله کېږي چې مدارکه شوی دی نو دی یو وار چې د شوانو څخه مې تللی و په شوش کښې لیدل شوی و په شوش کښې نو د شوزو څخه مې بیا چا نه دی لیدلی دی لري عصابي تکلیف نو دی وایي د کلندر بابا ملنګ یم غای وای داس دغه خو باز زیارتونه ډېر یادي یار زیارت په دغه شماره لایي زنګ یو ورځ 0 و 0 و 2 و 15 10 0 2 و 10 0 2 500 کېږي 201 کېږي
زما نوم غلام صدیق دی دا ننګرهار ولایت تقریبا 18 کاله کېږي چې زما پلار شوی دی که چاته د ده په حکله باندې معلومات وي نوم یې دی تورمیا نو په دغه ټېلفون باندې ده ما سره خبرې وکړي او معلومات ته راکړه 0 و 99 1 10 4 2 کې د ټېلفون شمېره او نمبر بیا تکرار 0 و 99 1 10 4 2 کې
زما نوم رسول الله ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ زما تره زوی میرویس خان په نامه د 3.5 کاله راهیسا د کونړ ولایت د نړۍ په سیمه کښې نادرکه شوی که هر چا ته د ده په باره کښې معلومات وي موږ ته دې په دغو شمېرو زنګ ووهي 0 و 8 6 1 8 2 6 9 5 یو ځل بیا شمېره ته غوږ ونیسئ 0 و 8 6 1 8 2 6 9 5
اسد الله د هلمند د ما د اکا زوی په نامه د امان الله 10 کاله کېږي زموږ په ورک شوی دي که څوک د ده په حکله معلومات لري موږ ته درته دغه ټېلفون نمبر زنګ ووهي 0 و 0 3 6 6 1
زما نوم محب الله د شیخ زید پوهنتون خوست ولایت څخه غږېږم د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ او د ګیدړخېلو د کلي اوسېدونکی یم په مخکې ورځ دوه درې ورځې مخکې یو فرد اشرفي په نامه د ورک کازان له پروګرام څخه وغږېده نو مهرباني وکړئ که چېرې دا رښتیا هم وي نو زما ورک عزیز دی او په لاندې شمېرو له مونږ سره تماس ونیسئ یوال 0 و 9 5 4 4 1 2 4 یو ځل بیا شماره تکراروم 0 و 9 5 4 4 1 2 4
د مولادات په نوم د خدایداد ورور د سانه دا زمونږ ورور دی او ورک شوی دی همدغې نمبر مونږ سره تماس ونیسئ 0 8 9 0 5 1 8 دغه نمبر باندې تماس راسره
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د دغه پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.